وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم اسمت ساروان در استودیو است و خوش آمدید ساروان صاحب.
ستاره مشه مننه نعیمی صاحب. قدر من آوردون که تست هم سلامون آورندی کم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د سولې په برخه کې د پاکستان عملی اقداماتو ته انتظار دی. نور موضوعات هم لرو، د غرس دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او د حقیقت سره. لومړی د دې سات خبرونه. امنیتی ځواکونو په ننګرهار کې طالبانو ته راوړل کېدونکې وسله نیولې ده. د بودیجې پر سر اختلاف د امریکا د فدرالي دولت په یوه برخه کارونو کې خنډ پیش کړی دی او د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید سعید حسینی احضار کړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون د دسمبر په 22مه له حسینی د یوې ویډیو په اړه چې په وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده پوښتنې کړې دي. په دې ویډیو کې د ایران د امنیتي ځواکونو په جامه کې یو وګړی لیدل کېږي چې یو شمېر افغان کارګران په څپیړو وهي او سپکې سپورې ورته وایي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا کار غیر انساني او د انسانانو د بشري حقونو پر ضد بلل شوی دی. د خبر پاڼې له مخې په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال دا پیشه غندلې او ژمنه یې کړې چې په اړه به یې څېړنې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغانستانه د یو شمېر امریکایي عسکرو د وتلو پریکړه وستایله. قریشی پرون شنبه په ملتان کې خبریالانو ته وویل داسې پرمختګ به د افغانستان د سولې لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت د ښاغلي قریشی د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه کولی شي چې په خپله امنیت ټینګ کړي. امریکا حاضر دمه په افغانستان کې نږدې 14,000 سرتیری لري. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو شمېر وسلې هغه مهال نیولې چې له پاکستان څخه وروړل کېدې. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون شنبه وویل سرحدي ځواکونو 150 میله مختلفې وسلې او 6 تنه قاچاقبر نیولې دي. په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو د قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل په قول ویل شوي چې دا وسلې او مشکوک کسان د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې نیول شوي دي. جنرال حسین خیل ویلي چې وسلې غالبا له پاکستان د هغو وسلوالو طالبانو لپاره راوړل کېدي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې جنګیږي. په مومندره ولسوالۍ کې څو ورځې مخکې هم امنیتي ځواکونو وسلې موندلې وې. د ننګرهار مومندره ولسوالۍ له پاکستان سره په پوله کې پرته ده. د ایران د سپای پاسداران ځواک په فارس خلیج کې د جنگي قدرت د څرګندولو لپاره نمایشي تمرینونه پیل کړي دي. تر دې یوه ورځ مخکې د الوتکو د لیږدولو لپاره یوه ځانګړې امریکایي بیړۍ د فارس خلیج ته رسیدلې وه. د تهران او واشنگټن ترمنځ سیاسي کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د ایران رسنیو پرون شنبه وویل چې د اسلامي رژیم د خاصو ځواکونو هرمز تنګي ته نږدې په ټاپوګانو کې د خپل قدرت د څرګندونو لپاره جنگي هیلیکوپتر هم کارولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو وار بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د پر ټویټر لیکلی چې په پیل کې امریکایي ځواکونه یوازې د 3 میاشتو لپاره سوریې ته تللي وو، خو په کلونو پاتې شول. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټري پیغام کې چې پرون شنبه یې خپور کړی لیکلي په اصل کې ټاکل شوی و چې موږ په سوریه کې د 3 میاشتو لپاره واوسو او اوس له هغې مودې 8 کاله تیریږي. موږ ونه وتو. کله چې زه ولسمشر شوم د اسلامي دولت ډلې وحشت پیل کړ او دې تروریستي ډلې ځان د شام او عراق اسلامي دولت باله. اوس دا ډله تر ډېره ځپل شوې او د ترکیې په شمول د سیمې نور هیوادونه باید د هغه څه چې پاتې دي غم وخوري. امریکایي رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې ولسمشر ترامپ غواړي له افغانستان هم خپل نیمایي ځواکونه وباسي، خو ترامپ تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د امریکا د فدرالي حکومت د څلورمې برخې کار په قسمي ډول د شنبې د شپې په 12 بجو بند شو. اټکل شوی چې د فدرالي حکومت لږ تر لږه 8 لکه مامورین کار نه کوي یا به له معاشه پرته کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ټینګار کړی چې د 2019 مالي کال د بودیجې داسې طرحه چې له مکسیکو سره د دیوال جوړولو لګښت نوي پکې شامل نشي لاسلیک کولی. ترامپ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره څه باندې 15 میلیارد ډالر غوښتي دي. د ډیموکرات ګوند غړي د ډونالډ ترامپ د دیوال له پلان سره سخت مخالفت کوي. په روان کال کې دا دریم وار دی چې د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه تړل کیږي. او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویل د داعش سره د مبارزې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بریت مګورک له دندې استعفا کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې مګورک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له پریکړې سره چې غواړي له سوریې خپل عسکر وباسي د مخالفت د څرګندولو لپاره له کاره لاس اخیستی دی. اسوسییټډ پریس پرون شنبه د خبرو سرچینو له خولې ویلي چې مګورک د دې میاشتې په پای کې خپله دنده پای ته رسوي. اته بجې او شپږ دقیقې دي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د سولې په برخه کې د پاکستان عملی اقداماتو ته انتظار دی. افغان چارواکو د ایرانی پولیسو له لوري له افغان کډوالو سره پر بدسلوکۍ اعتراض وکړ.
دا افغانان سره ډېر بد چلند او ډېر زورول، حتی هغوی ته د هغوی په خاوره کې د خپل امنیتي کسانو لخوا نه حتی د افغانستان په سترګه نه کتل.
دفاع وزارت وایي په وروستیو کې د طالبانو په ضد تهاجمي عملیات زیات کړي دي،
خصوصا په تیرو شپږویشت ورځو کې د طالب وسلوال او نورو تروریستي ګروپونو تر 15 پورې لوړ پوړي قوماندانان، والیان او د نظامي کمیشنونو مشران دا په نښه شوي دي.
په اروزګان کې دیني عالمانو د خاوند په غوره کولو او میراث کې د ښځو پر حقونو ټینګار وکړ.
نکاح په زور باندې نه بسته کیږي، ځکه نکاح عبارت ده د ایجاب او قبول څخه. نو دا د دې په خپله خوښه ده، بده باندې فشار نه شي راوړی چې ته خامخا دغه سړي سره بته نکاح کوي.
په نورستان کې یوه ترافیکي پیشه شوي چې شپاړو ستنو ته مرجوب لاړولې ده. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ربشو لمړی موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د عسکرو د یوې برخې وتل پر امنیت اغیز نشي کولای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره وروسته لدی وکړه چې امریکایي رسنوی وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو نیمایي برخه وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغانستانه د امریکا د پوځ د یوې برخې د وتلو د پلان هرکلی کړی دی. وسلوالو طالبانو هم د امریکا د دې پلان هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون شنبه په ملتان کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ رواني خبري هم شی بللې دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا شاه محمود قریشي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د طالبانو او امریکا د استازو د خبرو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې هیواد په افغانستان کې د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د یوې برخې د وتلو د پلان هرکلی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې واربیا له پاکستان غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سره صادقانه همکاري وکړي. هغه وویل موږ د سولې لپاره د پاکستان د عملي ګامونو په انتظار یو. هیله لرو چې د سولې په برخه کې به پر خپلو تعهداتو عمل وکړي. احمدي د افغانستان د حکومت پر دې دریځ ټینګار وکړ چې له دې هېواده د 2000 امریکایي عسکرو وتل د امنیت پر وضعیت هیڅ اغیز نشي کولای. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره اونۍ خپل دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو پلان جوړ کړي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4000 عسکر لري. داسې ګڼل کېږي چې له افغانستانه د دې ځواکونو د وتلو پروسه به په څو اونیو کې پیل شي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو د څارونکي محمد تقی په باور د ډونالډ ترامپ دا پریکړه به د ستونزې له حل سره مرسته ونه کړي.
طالبانو سره چې کومې خبرې پیل شوې هغه کې طالبانو خپل پوزیشن مستحکم کا او د پاسه پتاغه نیوز راغله زما خیال دی چې د امریکا پوزیشن ډیر کمزور شو او امریکا د وجه د افغان حکومت کم پوزیشن تم نقصان ځان رسي.
د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. په واشنگټن کې د دیموکراسي د ملاتړ د یوې ادارې مشر بیل روګیو په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې د امریکایي عسکرو د یوې برخې وطلبه طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته ونه هڅوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې رسمن رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅو ته شدت ورکړی دی. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. امریکا په افغانستان کې پر جګړه تر اوسه نږدې $1 trillion لګولی دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف تهاجمي عملیات بریالي روان دي. د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي چې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو 15 مهم قمندانان په نښه او له منځه یوسي. د دې موضوع نور جزئیات د واصل وسال په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تهاجمي عملیاتونه بریالي بولي او د ژمي په فصل کې د عملیاتونو د لا زیاتوالي خبره کوي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه پورس نو وخت ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتونو د زیاتوالي په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو د مرګ شوبله کچه لوړه شوې او د دوی یو شمېر مهم مشان او قمندانان هم وژل شوې دي.
خصوصا په تیرو شپږ ورځو کې د طالب وسلوالو نور تر گروپونو تر 15 سپورې ګړپوري قمندانان والیان او د نظامی کمیشنونو مشران دا په نخښه شوې دي چې وژل شوې. په ټوله کې زموږ ځمکني عملیات هوایي بریدونه او ځانګړي کمانډوي دندې دا ډېرې شوې دي. په اوسط ډول موږ هر ورځ تقریبا 10 تر 15 سپورې هوایي بریدونه لرو، همدارنګه ځانګړي عملیات لرو او ځانګړي کمانډوي دندې لرو.
د په خبره په وژل شو قمندانانو کې ملامنان پیراغه او د 15 ولایتونو لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی لپاره د طالبانو د سری قطې قمندان بلال زدران هم شامل ده. د خغلی جاوید په خبره د تهاجمي عملیاتونو په زیاتېدو سره د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو مرګ شوبله کې د پام وړ کمواله راغله او وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ شوبله وخته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت شاوخوا یو میاشت وړاندې د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي په هدف د یوې ستراتیژۍ د پلي کولو خبره وکړه چې پکې د تهاجمي حملو د زیاتوالي ترڅنګ د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د افغان ځواکونو د کمانډوي او هوایي عملیاتونو د زیاتېدو خبره هم شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت وروسته له هغه د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي د ستراتیژۍ د پلي کولو خبره وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی په سلورو کلونو کې د 28,000 پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال په ننګرهار، کونړ، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بغلان، فاریاب، فراه، هلمند، کندهار او روزګان کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو بریاریز وایي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د بریالیتوب پریکړه لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت اړتیا لري سو ثابته شي چې د دوی تهاجمي عملیاتونه څومره بریالي دي.
دا چې څومره قمندانان یې وژلي یا څومره مخالفین د دې صحیح تصدیق او یا تایید ډېر مشکل دی. ولاده خاص شی خو نه محسوس کیږي، مګر او دا د تلفاتو زیاتوالی او کموالی دا داسې مسله نه ده چې په یوه میاشت یا دوه میاشت کې محسوس سی. دا که یو میاشت تلفات نه یا کم وي د دې معنا نه لري چې موږ محاسبه پر وکړو چې دا تلفات کم.
افغان او امریکایي چارواکي وایي د طالبانو پر ضد د دې لپاره هوایي او ځمکني بریدونه زیات شوي چې د سولې په احتمالي خبرو کې افغان حکومت له قوي درې سره ګډون وکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په جګړه کې د برلاسي کېدو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات زیات کړي، خو بلخوا په یو شمېر ولایتونو کې بیا د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي چې د ځینو امنیتي کارپوهانو په خبره هدف یې د سولې په خبرو کې د طالبانو لخوا د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کول دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت اته بجیا و پینزلس دقیقه شوید. پا ارزگان که پا لمری زل دینی علمان و قومی مشان و جمن وکر چه شزو تبه لیستامی اصول و قانون سرسم ده حقوی حقون ورکوی. دینی علمان و قومی مخور ده شنبه پا ارز یعنی پرون ده ارزگان ولایت پا مرکز ترینکوت شار که ده ولایتی شورا پا تالار که سر راغوان شیوی و دوی پا یو پریکرالیک سر سلا وکر. چه پینزه مادی لری او پخه که ل اسلامی اصول سرسم ده شزو ده حقونو دفاع شویده. ل ارزگان ده شریف الله شرافت راپور.
پا ارزگان ولایت که پا لمری زل قومی مخورو او دینی علما او شزو تا ده حقوقو پرور کرده تینگار او جمونی وکری. ده دینی علما او قومی مخورو ده شم بی پوراز ده ارزگان ولایت پا مرکز ترینکوت شار که ده ولایتی شورا پا تالار که سر را غنسیو و. دی ویل چې په دغه ولایت کې لا هم ښځو ته هغه حقوق نه دي ورکول سوي کوم چې دوی ته په اسلام او د افغانستان په اساسي قانون کې ورکړل سوي دي. له ډلې د ولایتي شورا غړي نور محمد حکمل دغه راز ویل چې په دغه ولایت کې دولت د ښځو د حقوقو د ساتلو په موخه هیڅ هم نه دي کړي.
هغه ورته دغه کړي دي اشاره ورته کړې چې دغه درې شهیدان بیا د خورو پښتنه وچته دغه سړی خوښ دی که نه دی خوښ دغه کوپې برابر دی یا نه دی دغه د خورو لور دا حیوان نه دی څوک یې خرڅوي مونږ هغه چا په خرڅ ورکړې ده چې هغه نه د خپل ځان ابرو لری نه دبل اول خو زه پر حکومت باندې دا پلا چوم د شپه ما وایم چې حکومت په دې کې ډیر پس پاته راغلی.
دنیا علماء هم ویل چې په دغه ولایت کې شوزو ته هغه حقوق نه دی ورکول سوي کوم چې اسلام ورکړي. دی ویل په دغه ولایت کې زیات شمیر خلک خپل لوري او خويندې د هغې بی اجازه د خپل خوشی کسانو ته د پیسو په بدل کې په نشي تو کروش دي کسانو او یا هم نورو کسانو ته په نکاح کوي. دنیا علم مولوی حمدالله عبدالی او په هم الله نیازی دا کار د اسلام لاړخه خلاف یاد کړي.
دغه د ازدواج عقد یا د نامزدۍ خواستګاري دغه مراحل که چیره توی نسی د شریعت او د قانون مطابق د دې پایلې بیا ډېرې خرابې دي. نکاح په زور باندې نه بسته کیږي ځکه نکاح عبارت ده د ایجاب او قبول څخه. نو دا د دې په خپله خوښه ده په دې باندې فشار نسي راوړی چې ته خامخا دغه سړي سره به ته نکاح کوې یا سړی درته نسي ویلی چې خامخا ته به دې ښځې سره نکاح کوې بس سړ نه دې نیولی ورته وایي دا کار به کوې.
یعنې دې ته ونه ویل چې بچی دغه سړی ستا سیال دې زه دې ورکوم د هغې بې سلا یې وکړي دا خیار علم لري چې دا په دې وار کړه خبره سوه په هغه آن یې دا سړی خوښ نه و دا ولاړی داسې چې دغه پلار چې زه ورکړی یم دا لیکا زما نه ده خوښ بس دا پسخه کوایسي.
د غونډې په پای کې دغه قومي مخورو او دیني علماو د یو پنځه مادیز پریکړلیک په صادرولو سره ژمنه وکړه چې له دې وروسته به ښځو ته خپل ټول هغه حقوق ورکوي کوم چې اسلام او قانون ورکړي دي.
موږ د ترینکوټ علما کرام قومي مشران او سپینګیري پریکړه کوو چې تر دې وروسته به اول له نجونو سره د واده په مهال مشوره کیږي او په جبر با چاته نه ودول کیږي. دوهم د واده په مهال باید نجلۍ او هلک عمر اقلن بلوغ ته رسېدل لوی دریم د جنې مہر باید پخپل جنې توس وسپارو او د هغې له اجازه پرته به ورپکی هیڅوک د تصرف حق نه لري. څلورم میراث به د شریعت له مخې ویشل کیږي میرمنو ته به پکې خپل برخه ورکل کیږي. په کورنوي کې به له میرمنو سره ښه چلند کیږي څو د راتلونکو بدمرغۍ او مخنیوي وکړی شو. تعلیم د نجونو حق دی او له دې امله به هڅه کوو چې نجونو ته د تعلیم زمینی او فرصتونه برابر کړو. د ولور اندازه باید کم کړو د خپل وس مطابق یعنې هغه خپل جانب وس ته وکتل شي.
دا یادونه ورده چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی. په بدو کې ورکړه، په کم عمر کې ودول، د زده کړو حق نه ورکول، وهل او ربړول دا هغه څه دي چې په دغه ولایت کې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي.
د ارزګان د دینی عالمانو او د غرض مشرانو د پریکړې په اړه مو راپور واورېدو. دوی وایي چې ښځو ته باید د تعلیم، د واده د یا د خاوند د انتخاب او ځینو نورو برخو کې حقونه ورکړل شي، هغه حقونه چې اسلام هم ورته منلي دي. په دې اړه ستاسو اورېدونکو نظر سره یې که په دې اړه غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ د افغان بیسیم دا تصوات له شمېرې له لارې راواستوئ. ستاسو نظرونه وروسته لولم.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال لور وبالا او د هغې ویډیو په اړه یې ژوره خواشیني څرګنده کړه چې پکې یو ایرانی سرتیری ښودل کیږي چې یو شمیر افغانان وهي او سپکې سپورې ورته وایي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واورئ.
په ایران کې لافغان کډوالو سره ناوړه چلند که څه هم کومه نوې خبره نه ده، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې یوې ویډیو چې پکې یو ایرانی پولیس ښودل کېږي چې یو شمېر افغانان وهي او سپکې سپورې ورته وایي، په افغانستان کې دننه د خلکو سخته غوسه راوپاروله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه ویډیو د خپرېدو په اړه د خلکو غوسې او په ملي شورا کې د خلکو د استازو تند غبرګون ته په کتو د شنبې په ورځ په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید سعید حسینی ورغوښتی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید سعید حسینی ته د افغانانو د وهلو ټکولو او سپکاوي د ویډیو د خپرېدو په اړه ژوره خواشیني څرګنده او هغه یې وغندله. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي ایرانی پولیسو تل له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کړی چې یا د ویډیو یوه بېلګه ده.
مګر متاسفانه کې چیرې موږ متوجه شوی یاستو د افغانانو سره ډېر بد چلند او ډېر زورول، حتی هغوی ته د هغوی په خاوره کې د خپل امنیتي کسانو لخوا نه قطب د افغانستان په سترګه نه کتل. یعنې داسې یو ناوړه برخوردونه چې د دوی لخوا نه افغانانو په مقابل کې سوی ده، بیا خاصه د دوی پولیسو لخوا نه، یعنې قطعا دا د یو انسانات او شرافت او د حقوقو بشر نه لرې خبره ده.
ښاغلی صدیقي وایي افغانان له مجبوریته د کار او روزګار لپاره ایران ته ځي او هلته دوی د ایرانی پولیسو له ناوړه چلند سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا یو میلیون افغانان په ایران کې کډوال دي چې وخت ناوخته ورسره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکول کیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ادریس زمان هم هغې ویډیو ته تند غبرګون ښودلی چې ظاهرا پکې معلومیږي ایرانی پولیس افغانانو سره ناوړه چلند کوي. ښاغلی زمانی په ټویټر کې دغه ویډیو د شرم نه ډکه او بوګنوونکي ګڼلی ویلي دي چې دیړه به له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر وایي چې ایران د ټولو نړیوالو کنونسیونونو او حکړو خلاف په خپل هیواد کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي چې په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده.
کډوال زوریږي او توهینیږي او دغه یو نمونه اوس په میډیا کې او په فیسبوک او په نورو رسنیو کې انعکاس پیدا کړی دی. ډېر زیات نور موارد دي چې حتی نه تنه بې مورده دوی زورول کیږي، مجازات کیږي، بندیان کیږي او پیسې ته اخیستل کیږي.
بلخوا د ایران سفارت مرستیال سید سعید حسینی هم یاد کړنه غیر انساني او اسلامي بللې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د یادې ویډیو په اړه به څېړنې وکړي. نوموړي ویلي د ایران د اسلامي جمهوریت قواوو د ویډیو په حق له سمدستي تحقیقات پیل کړي دي چې ډېر ژر به پایلې معلومې شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پریکړې په اړه مقالې خپرې کړې دي. لاس انجلس پوسټ ورځپاڼې په خپله ورسۍ ګڼه کې په دې اړه د یو شمېر افغان کتونکو او عامو وګړو نظرونه خپاره کړي دي. ورځپاڼه وایي زیات شمېر افغانان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د سم نیمایي امریکایي سرتیرو وتل به د طالبانو فعالیت ته قوت ورکړي. ورسپانه د افغان سیاسي کارپو احمد شجاع له قول لیکلی دی چې په داسې حال کې چې لا د افغانستان د سولې خبرې پیل شوي هم نه دي، د امریکایي سرتیرو وتل به طالبانو ته د جګړې په ډګر کې د پرمختګ فرصت ورکړي. افغان مدافع وکیل حنا صالحی لاس انجلس پوسټ ته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به چې وزر سرتیری له افغانستان څخه وباسي د افغان ځواکونو په منځ کې بې باوري پیدا کړي. نوموړي ویلي دي امریکا باید دا ګام د یو ستراتیژیکې پروسې له مخې پورته کړي ترڅو افغان حکومت یې د خلا د ډکولو لپاره چمتووالی ولري. لاس انجلس پوسټ په دې برخه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا خبره هم نقل کړې ده چې ویلي دي که متحده ایالات له طالبانو سره د سولې له لارې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي نو د جګړې په ډګر کې به له افغان حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم له افغانستان څخه د شاوخوا وزرو امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع مطلب خپور کړی دی. نیویارک پوسټ وایي په داسې حال کې چې طالبان او پاکستان د دې اعلان هرکلی کوي، دې موضوع یو زیات شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. دا مطلب لیکوال وایي زیات افغانان په دې باور دي چې دا کار به د افغان ځواکونو مورال اغیزمن کړي او د سولې پروسه به هم پیچلې کړي. د ډیفنس او ډیموکراسۍ د بنسټ د افغان چارو کارپو بل روجیو نیورک پوسټ ته ویلي دي د امریکایي سرتیرو کمیدل به طالبان وهڅوي چې پر خپل اوسني دریځ ودرېږي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي.
د امریکا د فدرالي حکومت د څلورمې برخې کار په قسمي ډول د شنبې د شپې په 12 بجو بند شو. اټکل شوی چې د فدرالي حکومت لږ تر لږه 8 لکه مامورین کار نه کوي او یا لږ تر لږه معاش نه ترلاسه کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا سنا تیره اونۍ د 2019 میلادي کال د بودیجې طرحه پرته له دې چې د دیواله مصرف پکې ځای پر ځای سي تایید کړه او د استازو مجلس ته یې د تصویب لپاره ور واستوله. خو د استازو مجلس د دیواله مصرف پکې ور اضافه کړ او بیرته یې د تایید لپاره سناتور ور واستوله. د امریکا د دیموکرات ګوند غړي د ډونالد ټرمپ د دیواله له پلان سره سخت مخالفت کوي. په کانګرس کې دیموکراتان ټینګ شوي چې هیڅکله به د بودیجې داسې طرحې ته چې د دیواله د جوړولو لپاره پیسې پکې ځانګړې شوې وي رایه ور نه کړي. له دې امله په سنا کې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان ونه توانېدل چې له ټاکل شوي مهلت سره سم یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې چې پر ټویټر خپور شوی پر دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ژغ کړی چې ځنډ دی نه کوي. موږ د هیواد سرحدونه باید امن وي. موږ نه غواړو چې داسې خلک راسي چې دلته یې اړتیا نشته. موږ غواړو چې خلک د یوې قانوني پروسې له لارې امریکا ته راسي. د واشنگتن په وخت د شنبې د شپې له 12 بجو وروسته د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر مهمو ادارو لکه د امریکا د فضايي تحقیقات و ادارې یا ناسا او د امریکا د کورنی امنیت، بهرنیو چارو، عدلیه، کرهنې او سوداګرۍ وزارتونو کار بند کړ. په امریکا کې د ډیرو عمومي پارکونو کارکونکو هم کار نشي کولای خو پارکونه به د خلکو لپاره پرانیستي پاتې شي. ترامپ په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنیزو کمپاینونو کې لای رای ورکونکو سره ژمنه کړې وه چې که ولسمشر شو امریکا ته به د غیر قانوني مهاجرو د ورتګ د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي. ډونالد ترامپ وایي چې نوی کال د بودیجې په پلان کې د دې دیوال لپاره پیسې ځانګړې سي. په روان کال کې دا دریم وار دی چې د امریکا د فدرال حکومت یوه برخه تړل کیږي. دا وار د فدرال حکومت د څلورمې برخې د کار بیا پیل د بودیجې پر پلان په موافقې پورې تړلی دی. امریکا او مکسیکو درې زره 145 کیلومتره وچ ګډ سرحد لري.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکې دوله عمله 14 کسانو ته مشروب لاوشتی ده. چارواکي وایي په دې ولایت کې سړکونه تنګ او کندو کپر دي ځکه وخت نا وخت ترافیکي پیښې کیږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تیتین دره کې د شنبې په ورځ یو ډاټسن موټر چې پکې واده ته تللې ښځې او ماشومان سپاره و او غوښتلې چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي په لاره کې موټر له غره خوی شوی او پکې 14 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمي یو تن اوسیدونکي محمد شاه رحیمی د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان چې دی مړه شوي دي په دې موټر کې 42 کسه زخمیان دي. په دې 42 کسو کې د دو ماشومانو هم وضعیت داسې خراب دی.
هغه وایي د سرکونو د خرابوالي له امله همیشه د دغه ډول پیښو سره مخ کیږي.
سرکونه زمونږ خام دي او جوړ شوي نه دي. د سړک د خرابې له امله او داسې ډېر واقعات زمونږ په هغه کې کیږي. نو نورستان کې ځکه چې سرکونه ټول خراب دي او کله بارانونه راځي دا سرکونه ناوچي او سیلابونه راځي نو دا سرکونه خرابېږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې درې ماشومان مړه شوي او له 12 زیات ټپیان دي. هغه وایي د فایدامي وزارت د نه پاملرنې له امله تر اوسه په نورستان کې 1 کیلومتر سرک هم نه دی قیر شوی او هیله لري چې یاد وزارت د نورستان د سرکونو رغولو ته ځانګړی پام وکړي.
نورستان سرکونه ټول خامه دي. په وخت باندې د دې ترمیماتو لپاره امکانات هم د مرکز لخوا نه برابرېږي. نو متاسفانه کله کله داسې پیښې کېږي. نورستان یو غرنی علاقه ده، په دغه ساحو کې بیا د وختونو له امله د برف کوچونو له امله همیشه سړکونه خرابېږي او هر کال ترمیم ته اړتیا لري. هیله مو دا ده چې وزارت فوجیانو انکشافي جهاد د نورستان د بېخامه سړکونو د ترمیم په برخه کې ډېر زیات توجه وکړي، د نورستان د سړک پخولو ته هم د هغوی توجه وشي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت غرنی ولایت دی چې تر اوسه د سړکونو د نشتوالي په وجه یې ولسوالۍ له مرکز پارون څخه جلا پرتې دي.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې ده. هم د دې سات لنډ خبرونه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید سعید حسینی احضار کړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه له حسینی د یوې ویډیو په اړه چې په وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده پوښتنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغانستان د یو شمېر امریکایي عسکرو د وتلو پریکړه وستایله. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو شمېر وسلې هغه مهال نیولې چې له پاکستان څخه ور وړل کېدي. د ایران د سپای پاسداران ځواک په فارس خلیج کې د جنگي قدرت د څرګندولو لپاره نمایشي تمرینونه پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ور بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه، او د امریکا د فدرالي حکومت د څلورمې برخې کار په قسمي ډول د شنبې د شپې په 12 بجو بند شو. وس هم زموږ د پښتنې په اړه ستاسو را لېږل شوي پیغامونه چې د افغان بي سیم داتا سواتل شمېرې له لارې مو راستولي. زما پښتنه دا وه چې د ارزګان قومي مشرانو او دیني عالمانو پریکړه کړې ده چې باید نجونو ته حق ورکړل شي چې په د واده په برخه کې حق ورکړل شي، او دغه راز د تعلیم حق ورکړل شي. یو شمېر نورې غوښتنې هم دوی کړې دي. اکثر اوریدونکو د ارزګان د دیني عالمانو او قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی، او ډېرو ویلي دي چې کاشکې د دوی په ولایتونو کې هم دینی عالمان دې ته ورته پریکړې وکړي. قدرت الله داوري له کندهار لیکي دا ښه پریکړه ده، موږ غواړو چې په کندهار کې هم داسې پریکړه وشي. بشیر احمد خوشحال هم له کندهار لیکي وایي د ارزګان ولایت د عالمانو پریکړه ډېره ښه پریکړه ده، ستایو یې. باوري لشکین څخه لیکي د نجونو کوزده کولو له خپلې خوښې پرته رواج دلته هم موجود دی، دا رواج باید ختم شي. سمسور د پکتیا له جاني خیلو لیکي باید ټول دینی عالمان په هر ولایت کې داسې پریکړې وکړي. له هلمند عبدالله مؤمن لیکي او ناس چې منظور شزی دی سره ظلم کیږي، دا د خدای او د رسول د غوښتنو خلاف کار دی. عزیز رحمان له نګرهار لیکي و د هلک او نجلۍ د اسلام مقدس دین له پلوه حق لري چې له دوی نه پوښتنه وشي تر واده مخکې، ځکه دواړو په خوخه د جنۍ او هلک خیر دی، او بل دا چې دا شرعي اصول مطابق کار دی. احمد سمیم له نامعلوم ځای لیکلی دی چې د ښځو حقونه ورکول ښه کار دی، او باید د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډول غونډې جوړې شي او د دوی حقونه په ګوته ورکړل شي. جاوید له کندهار لیکي هر څوک چې په نجونو ظلم او زیاتی کوي باید د قانون او قرآن له روی سخت جزا ورکړل شي. ګلنبی سرکش له ازرې د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي وایي د کم عمر نجونو ودول او د هغوی سره مشوره نه کول په واده کې دا د هغوی د ژوند د خرابې سبب کیږي او اسلام خلاف عمل دی. شاکر له کندهار لیکي وایي دغه پنځه ماده ستایم، دته ماده هم ورمالوم دي چې پنځه وي، خدای دې وکړي چې په ټولو ولایتونو کې دا ډول پریکړې وشي. د همدرز وایي ټول ښځې د خپل اسلامي حقونو څخه باید برخمن شي، او زه دا غونډه ستایم. رحیم الله له هلمند لیکي وایي د نجونو درس د حق ورکول او د واده حق ورکول اسلامي او شرعي عمل دی. لشمرغه ډیر پیغامونه مو راستولي دي، خو ټول نشو لوستلی. وسم د اونیزو خپرونه نوبت دی.
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه.
د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوان فلمي لوبغاړي همایون شمس خان په اړه خبرې کوو چې اوس په هالیوډ او بالیوډ سینما کې کار کوي. دا ځوان څنګه دې ځای ته ورسید او څه لاسته راوړنی لري؟ د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم.
He was an academy. He went to school with me.
No.
Machi me binum.
Usho mali.
A lot of Afghani.
قهرمان نقاب‌پوش 15 اطفال را از چنگ تروریستان از یک فابریکه کهنه کابل نجات داد.
همایون شمس خان و ویش کاله مخکی په کابل کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په همدې ښار کې کړې، خو په وطن کې د روان ناورین له وجې کاناډا ته لاړ چې خپلې نورې زده کړې هم هملته وکړي. ښاغلی شمس خان لوړې زده کړې د سوداګریزې بازار موندنې او د فلم، تلویزیون او تیاتر لپاره د تمثیل په برخه کې کړې او لومړنۍ کارونه یې هم له کاناډا څخه راپیل کړې چې ډېره موده یې هلته د تیاتر په برخه کې کار کړی. وروسته کابل ته راغی او د نقاب پوش په نوم یو فلم یې جوړ کړ. ورپسې د بخت ستوری وځلید او د بالیوډ یا د هند سینما دروازه ورته خلاصه شوه. همایون هلته د تور باز او محروم په نومونو په دو هندي فلمونو کې رول ولوباوه. دا چې همایون شمس خان څنګه سینما ته راغی دی وایي،
ما اول نه غفتو چې د فلم نړۍ ته راشم. نو ماشومتوب نه زما ډېره زیاته علاقه وه چې کله چې ما د افغانستان سینما کتله، نو موږ نو زما همیشه همدا خوب و چې کله زه کوی شم په دې برخه کې زه مکمل تحصیلات خپلو کوم. خو ما غفتو چې څنګه موږ دا خپل سینما مارکټایز کړو، څنګه موږ کوی شو چې خپل دغه فلمونه خپل اوباسو نړیوال خلکو دپاره چې وګوري، افغانانو کلتور وګوري، افغانانو ناته وګوري. نو په دې بخش کې ما د بزنس مارکیٹنگ ویلے چې څنګه زه د مارکیٹنگ په بخش کې څنګه زه کوي او شم چې فلمونه آؤٹ پروڈکٹ وباسم. به زلاغه په ایکټینګ کې نه نوتم چې په ایکټینګ می ویلے به ز د کاناډا فلم اکیډمی کې ما خپل تقریبا 300 کال کار کو چې ز عملن یاد کما څنګه دا کی.
د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ځوانان په اسانۍ نشي کولای د سینما په پرده را څرګند شي. دا ځوانان ډېرې خواري کوي، ځان بجوړوي او ختم سیل بکوي چې په یو فلم کې رول ورکړل شي. دا چې همایون شمس خان څنګه د بالیوډ سینما تلار پیدا کړه لا د یاورو
نقاپوش فلم ٹریلرونو چې ریلیز چلا وخت دي چې ساره ریلیزینګ ما خام ته ماته اگر راغی میسج راغی چې مونږ د فلانې کاستنګ ایجنسی سره مونږ تاسو د فلم ٹریلر کتلې او مونږ واړو چې تا په دغه سې سنجیده ته فلم روان دي پونم د تور باز او مونږ واړو تاسو سره په تماس کې شو. نو موږ سم خبر یو کړه ماته اوډیشن ولګو دی هغه اوډیشن ما واغ سو اوډیشن مې او ته ورکو دی او ته هغه په حساب چې امتحان او ته وی اوډیشن چې ما کریکٹر دی پر به دی خو خښم به دی زو غفته ممبئی ته په ممبئی ته ځلان مال ته مونږ خبرې وشلې چې ځال ته و ما دي سرکار کو نو مال ته سره خلکو سره ډیر روابط دلودو. نو همدسې ما ته یو بل فلم آفر شو پونوم دی محروم.
همایون شمس خان خپل هدفونو ته په رسیدو کې ډیر ستونزې ګاللې، خو هغه وایي تر اوسه یې مبارزه کړې او مخکې تللې.
د ژوند کې هر یو کار چې دی سخت دی. زه مې شخل کو ته دا ویم ګوره تاسو باید اماده اوسئ د شین لپاره. د هر نقط کې هر ځای کې چې ته یې وروره تا د پاره ته هغه راځي مشکلات راځي ته باید هغه حل کې دا نه چې ته وروره به ته شاته راشي. که زه په کاناډا کې کار کوم که په هند کې کار کوم په دلته کار کوم منګه ورځي سل رقم مشکلات سره لاسوسو. خو زمنګ وظیفه دا ده چې موږ باید دا مشکلات ماشاءالله موږ انرژي لرو موږ ځوانانه سو مشکلات باید حل کو موږ ا مشکلات پر یو لار پیدا کو او هم تاسو موږ لار شو مخکې.
بری افغان پور چې له همایون شمس خان سره په نقاب پوش فلم کې کار کړی وای د افغانستان په اوسنی سینمایي بهیر کې د همایون کار تر نورو متفاوت دی او په دې خاطر د راتلونکو خبولي
د همایون شمس په کار کې موږ ته یعنی خواندور کار دا او چې دغه افغانی سینما دغه فیلی بهیر چې روان ده د دینه بهر یو خبره کړې و بهر یو سوچ کړې و چې هغه دا و چې بیخي کرکټرو کې دغه دغه سوژې کې د یو بدلون راوړی و. د افغانی ځوان د نمایش ورکولو لپاره لا ډیر وخت پکار ده چې په دې سینما باندې کار وسی، اما فعلا دغه کار چې او دغه لار چې همایون شمس غوره کړې ده دا تر نورو لارو موافقه ده او که چیرته دا یې ماسې پیګیري وکړي پیوندې کار وکړي نو زه د دې سړي آینده ډیره ښه او روښانه وینم.
د همایون شمس خان مشر ورور هارون شمس خان وایي لا ماشومتوبه یې خپل ورور لیده چې له سینما سره یې علاقه درلوده چې په لومړي سر کې کورنۍ ورسره مخالفت کاوه، خو وروسته یې چې د ده ډېره لیوالتیا ولیده نو مرسته یې ورسره وکړه.
نو یو ورځ زما یاد راځي د شاهروخ خان نوی فلم په نوم د رامجانی راغلی و، نو هغې کې هغه شاهروخ خان به کورتۍ اچوله، لندې به یې خنقاق یا نکتایي نه تړله نو دې هغه سره لباس جوړ کړي او نو پیغام چې زما جوړ لباس هغه څه خپل جوړ کړي او سر پټي تړلې وا چې زو سلام جانې یم او دایم هغه ور سره شاهرخ خان یو وخت بو چې چاول پښتنه او کچتا باندې سوګ ګراندې پلار دې ورور دې کې شاهرخ خان نیول شاهرخ خان روانې ګراندې نو ما دا وکړو چې ډیر زیات فلمو سره علاقه مندي ډیر زیات و متاسفانه درس نه ویل درس کې ډیر زیات لګر تمبلو په زور مکتب ته لګولو نو برعکس دې سره ډیر زیات علاقه مندي و زمونږ قبلګه صاحب هم د دې ممانعت کو دا د فرنګي موضوعات ولې او دینی کورنۍ سره موږ تعلق درلود نو د دې دغه لیوالتیا فلمو سره ډیر زیات و نو دې لپاره ما دا سپورټ کړو یو کیمکوډر کیمرا وخت کې و یو غټه کیمرا په خوانی دی سیستم کې یو کیمکوډر کیمرا ونو کیمرا ما واغستل بازی واړو واړو فلمونه دې را جوړ کړ او په دې طریقو سره دا آستا آستا مخکې لاړو
هارون شمس خان وای اوروري همایون په خوانځي کې لایق نه وو خو د په وینا په هر انسان کې یو استعداد وی او کا کورنۍ هغه استعداد کشف او کار پر وکړي په خپل ژوند او کار کې به یو بریالی انسان وی
موږ دا فکر نه کوو زموږ فامیل لبسو کې افغانستان لبسو کې هندستان ته لاړ شي سنجیدت سره فلم جوړ کړي لیکن دې سره دا فکر او موږ ته پر ډیر زیات زحمت باسولو چې نن زه فکر کوم لا لاس تر وړې نیم چې دې خپل فکر دې خپل سوچ دې موږ همایون باندې فشار راوړی وي او هغه ته واده کړی وي او یا انجینری یا یو دی بزنس مینجمنٹ دی لستلې ونو دا بشون کې ناکام ول شي دی هغه علاقه مندي پکې نه و نو زه په والدینو باندې غږ کوم چې دی به د ګوري خپل ماشوم ګوري که په هر بخش کې علاقه مندي لري امغه بخش کې تشویق کړي نو زه فکر کوم که اولاد سره د دوستانه فضا جوړ شي او د هغه فکر او مفکورې ته متوجي شي نو ماشوم ډیر کوي شي ډیر زر رشد کوي
یوازې د سینما په برخه کې نه بلکې په ډیرو نورو برخو کې هم هغه افغان ځوانان چې استعداد درلود په هیواد کې د ستونزو امکانات او ملاتړ د نه درلودلو له وجې لا وطن څخه تللی او اوس په نورو هیوادونو کې کار کوي همایون شمس خان وایي په کار ده چې د استعدادونو د تیښتې مخه ونیول شي او ځوانانو ته دلته د کار زمینه برابره شي چې افغانستان په مختلفو برخو کې ورسره پرمختګ وکړي
تر څو پورې به موږ ناس چې زمونږ افغانان لړ شي هند کې کار وکړي زه دا وایم چې تر څو پورې موږ خپل په افغانستان کې تخنیکی کار ونکړو دلته که مونږ خپل بیس جوړ نکو مونږ دې اس وطن او اس سینما کې کار کوي نش اوس ګوره مونږ ډیر زیات ستاتونه زمونږ افغانستان لاړو وته خواته هغه در بدر په هر سینماګانو په هر سټډیوګانو په مخ کې ګرځي سوګ دن نه پری دینه زه دا هم چې دا افغانان مزه نه ریشي بایټ یو سورس اف انکم مونږ په افغانستان کې جوړ کو چې هم ته مصرف کې هم به ته ګټه او هم په سینما او هم خپل خلکو ته خدمت پات مونږ دې سوګ دې په ترمنه
څنګه خبرونه له آزادی رادیو څخه اوري د چې په بهر کې د افغان ځوانانو هنري کارونه د افغانستان لپاره څومره ګټور دي او کچېرې دې ځوانانو ته په افغانستان کې د نن د کار زمينه برابر شي د هنر د ودی په برخه کې به یې کار څومره مهم وي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي موین پوهاند رسول باوري سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو
پدې ورستیو کې ځینې افغان ځوانان له هیواد بهر تللي په هنري او فرهنګي ساحو کې کار کوي لکه فلمونو کې چې مثال موږ همایون شمس خان یادولې شو د دوی کار سره لچې دوی بهر تللي کار کوي خود افغانستان لپاره به ګټه سوي
کده شي موږ دې ته په دوه ډول جواب وایي او یقینا دا مثبت دی لمړی دا چې زمری او افغان دی او د یو افغان په هیڅ د په بهر کې خپل موقف شي او خپل استعداد شي او خپل امکانات او ظرفیت چې لري هغه شي چې دا یو اړخدي د مسلې دوهم اړخدي مسلې دا دی چې زموږ افغانان چې بهر ته ځي یا په بهر کې کار پیدا کوي معنی دا نه ده چې هغوی د کار استعداد نه لري فرصتونه باید ورته پیدا شي چې دا فرصتو پر بنیاد باندې د دې ژوند پر مخ ولاړ شي او کار وشي چې د شمس خان هم د شمیره دی چې لنی کمر خپل ځان یې زلولې دی او په د فلم په هنر کې خپل موقف ثابت کړی دی
لکه ډیر ځوانان لدې کبل بهر زی په سینما کې کار کوي چې دوی وایي چې دلته ان یو فرصت ورته برابر نه دی زمینی نشته دی تشویق نشته دی ملاتړ نشته ولی نشته
دوه ډول ملاتړ په مالی لحاظ ملاتړ او په مانوي لحاظ ملاتړ د اطلاعات فرهنګ وزارت ټول هنرمندان په مانوي لحاظ د غوی ملاتړ کوي او هغه ته د فرصتونو برابرۍ چې خپل استعداد وځلوي یو د هیمایې د دې طریقې دا ده چې خپله دغه شمس خان ته موږ ستاینلی کور کړی دی د دې دپاره چې هغه زموږ سره کار نه کوي، زموږ په اداره کې کار نه کوي، مګر موږ د دې دپاره چې وی هڅو د یو استعداد په توګه هغه ته موږ ستاینلی کور کړی دی او هڅو یې یوازې دی نه نور هم همدا ډول سوي دي په بېلابېلو برخو کې. دوم اړخ یې په مالي لحاظ حمایت دی. موږ په مالي لحاظ یوازې هغه برخې حمایت کوو چې زموږ د مربوطه ریاستونو د اهداف سره برابرې وي.
دوی وایي ستونزه دا ده چې هغه شیان نشته دي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. مثلا که دوی یو فلم جوړوي په یو کور کې په یوه کلي کې، دغسې یو څه باید وي چې دوی هلته په ډاډه زړه ورشي او خپل کار پکې وکړی شي.
که څوک د دې هیله ولري چې د اطلاعات فرهنګ وزارت دې د یو چا دپاره چې فلم تولیدوي ځای جوړ کړي، د شیوه دپاره دې مناسب امکانات ورته برابر کی، د شوټینګ د پاره دی خلک ورته پیدا کی او ځای دی ورته کرایه کی، دا امکانات وزارت سره ځکه نشته چې وزارت د مالی بودیجې د یو پرنسپ او اصول له مخې څخه پیشبینی کیږي او د کال په ترڅ کې بیا هغه مصارف کوي. نو موږ د شي اضافي پیسې د دې لپاره نه لرو چې موږ د دې چا سره د کال په منځ کې یو څوک راشي او موږ سیدې شي غوښتنه وکړي چې موږ سره داسې مرسته وکړي. د کال په پیل کې که څوک ترازی کدای شي موږ وایي چې ستاسو یو پروژه موږ په خپل راتلونکي کال بودیجې کې نیسو، هغه نیول کیږي، کدای شي که هغه ومنل شي موږ ته بودیجې راپیدا شي، موږ یې بیا ورکولی شو په اختیار کې ورکوو چې هغه خپل کار پر مخ بوځي. زموږ ټول سیمینارونه، زموږ ټول فرهنګي هفتې چې موږ منځو، موږ فعالیتونه چې کوو، دا د یو کال د مخه پلان شوي پروګرامونه دي او بودیجه یې ورته ټاکل شوې ده. اضافه تر هغه موږ بودیجه نه لرو چې موږ یې د چا په واک کې ورکو او د هغوی امکاناتو سهولتونه ورته برابر.
درنو اوریدونکو، په دې سره د تاندې څانګې خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
حقیقت
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل، کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې د دغه پوهنتونونو محصلین اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبېږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت څه دی؟ د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه یې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه له دې چې وخت مو راکړ. که پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت ټیټ دی، تاسو په اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. که موږ تاسو وینو لکه د هاروارد پوهنتون په همدې ډول د اکسفورد پوهنتون، دا ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوې وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولې که تاسو په مقابل کې وګورئ، بیا پخپله په د دې ادارو کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 25 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه کړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم
د قناعت وړ پوهنتونونه او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یوه سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی، معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنې عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې داغېز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې، ولې کله چې دا شروع شو ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپل عریضه یې ورکړې ده او ځانته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغېږي، یعنې 12 پاسان، دوی په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به په خپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېره زیاته مننه. یو بله مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابري؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې معنا باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې، په دې کې باید تاسې خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول د طالبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کیږي. دلته لیستونه شته، تاسې په خپله وینئ. کله چې د دې امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه وي چې هغوی په امتحان کې نه و او د موسسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو، موږ هغه امضا کړو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې سیمستر په منځ کې کله کله موږ ورزو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په سنه کې دومره تعداد شته که نشته. سیمستر چې پای ته ورسېد امتحان یې واخیستل شو، د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسې د لومړي سیمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سیمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم و چې پخوا چې زیات فساد به کېده، مثلا د یو پوهنتون نه به ځان ته د پنځو سیمسترو یا شپږ سیمسترو نمرې جوړې کړې، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وې، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سیمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، پخپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسې د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ولکو، موږ یې مکاتب ګورو. موږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسې یادونه وکړه چې ستاسې د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې ورزي د پوهنتونونو نه څارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسې نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی، په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټولو مصايبو کې کس رادیوګانو سره دي، تلویزیونو سره میکړي، د دې موضوع نه ما د دې خبره او دغه بدی پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورتړولې. ادم همیشه ویل دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندانی. خوشبختانه مونږ ډیپلوم هم چاپ کوو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسې به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسې د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکولی شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بله هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی، کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بده استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې دولس کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداب او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده، دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټوي هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو مؤسسه د 20,000 افغانۍ فیس والي، بل د 100,000 والي، د دې کاملا موږ مخالف. په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې، په دې باندې موږ هم متيقین یو که د یوې مؤسسې 20,000 فیس د بل 15,000 شي یا 15,000، په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی، موږ کاملا د دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي، او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې د زموږ ریاست په تیرو دوه کالو کې وکړل، دا ټولو ته واضح دي. تاسې وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بل دا چې تاسو پوهیږئ چې په خوا د پلان وزارت هغه به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلانی مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناست و په یو ځای کې به یې معمولیت کولو، موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو، موږ د تعلیم تربیې یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایت و چې ګویا دوی 100 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي. موږ هغوی ته تعداد مشخص کړی چې تاسې څومره تعداد باید ونیسئ، په کم کم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم و تربیې پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه.